آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم په روان خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه رپورټونه او ادبي خبرونه په تکراری بڼه اوري اوس په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان حکومت د کورونو چارو وزارت او لوی چنوالي ته نوي کسان نومول دي د سوریه جمهور رئیس وایي چې په سوریه کې به اوربان مراد کړي
قدرمن اوریدونکو اوس ساس پام د پوره خبرونو اوریدو تر غرزوم چې زنه شبشنه او روخان نورزه درته وړاندې کوم
محمد فرید حمیدی د لوی څارنوال او تاج محمد جاهد د افغانستان د کورونی چارو د وزیر په توګه ټاکل سیوی دی د جمهور ریاست څخه په خبري سیوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې د کورونی چارو پخوانی وزیر نورالحق لومی په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل سوی دی او دغه په ځای ډګر جنرال تاج محمد جاهد د کورونی چارو د نیو وزیر په توګه مقرر سوی دی په خبر پاڼه کې راغلی دی چې محمد فرید حمیدی د لوی څارنوال په حیث او جنرال عبدالرحمن رحمان د کورونی چارو د وزارت د مرستیال په توګه ټاکل سوی دی د ولسمشر د فرمان وروسته 13 کسان د ولسی د غړو د اکثریت رایو ته ضرورت لري چې خپل نوي وظایف په رسمي توګه پیل کړي
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې د سولې خبره ته محتاطانه هیله مند دی هغه دغه خبرې د آشنا تلویزیون او رادیو له همکار سره کړي د افغانستان پاکستان او امریکا او چین ترمنځ به څلور اړخیزې غونډه کې پرون پریکړه وشوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ به په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبري وشي
په کابل کې د افغانستان امریکا پاکستان او چین د استازو ترمنځ د څلور اړخیز ناستې له څلورمې غونډې یوه ورځ وروسته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل چې د سولې خبرو ته محتاطانه هیلې لري خو داسې موارد شته چې د سولې هیلې ډېرې کړي دي او هغه د ښکېلو هیوادونو ژمنې او سیمې ملاتړ له سولې دی
تیره ورځ د څلور اړخیزې ناستې په چوکاټ کې هم تاکید وشو هغوی چې نه غواړي د سولې د خبرو برخه اوسي او خپلو جګړو ته ادامه ورکړي څلور وړه هیوادونه ژمن دي چې د هغوی په وړاندې هر اړخیزه په ځانګړي ډول نظامی اقدامات وشي زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې او مذاکراتو پروسه به تل دوی ته پرانیستې نه وي
اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو ته تیاری لري د دې ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وویل چې د مخامخ خبرو لپاره کار شوی دی اخوا د سولې علي شورا وایي چې مذاکرات به دا شورا پر مخ وړي خو لا هم د مخامخ خبرو لپاره پلاوی نه دی ټاکل شوی
بل پلو په ننګرهار کې نن د دولت یو شمیر وسلوالو مخالفینو د جګړې نه لاس اخیستې او خپلې وسلې دولت ته سپارلې ذبیح الله غازی په خپل راپور کې وایي چې په تسلیم شوو وسلوالو کې دوه تنه د داعش د ډلې قمندانان دي
روسیې نن لس زره میله کلاشینکوف د افغانستان حکومت ته ورکړل دا په تیرو څلوربیش کلونو کې دغه هیواد تر ټولو لویه پوځي مرسته بلل کیږي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مرسته د افغان ځواکونو لپاره مهمه وګڼله او ویل چې دا مرسته د افغانستان او روسیې ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د هوکړې پر بنسټ ترسره سوې ده د ملي امنیت سلاکار ویل چې امنیتي ځواکونه د درنو وسلو له کموالي سره مخ دي او زیاته کړه چې حکومت هڅه کوي چې تر څو داخله ډکه کړي هغه ویل چې امنیتي ځواکونه جنگي الوتکو توپونو سپکو وسلو او کشفي او استخباراتي وسایلو ته اړتیا لري ښاغلی اتمر وویل
دا مرسته نه یوازې په پوځي برخه کې بلکې په سیاسي برخه کې هم ارزښت لري دا مرسته د دواړو دولتونو او ملتونو ترمنځ د پیاوړې ملګرتیا ښکارندوی کوي
په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر منتیتسکی د دې مرستې د ورکولو په محل ول چې هیواد د خپلواک بې پرې او لوتوریزم او نشي توکو څخه د پاک افغانستان غوښتون کوي د روسیې سفیر وویل
مغوارد افغان پولیسو او اردو څخه خپل ملاتړ او مرسته دوام ورکړو او هم بعد کډرون روزن ته دوام ورکړو
د روسي سفیر ولجدا محل څخه باندې 300 افغان سرتیری په روسي کې په بیلابل برخو کې تعلیم کوي او پراتلون کې به هم یو شمېر نور افغان ځواکونه ته د روزنی زمينه په روسي کې برابر سي.
افغان حکومت د مقدونیه او یونان ترمنځ په پوله کې د افغان کډوالو په وړاندې د سرحد بندول یو نژادي تبعیض ګڼي او د سربستان او مقدونیانه غواړي چې تر نړیوالو کنوانسیونونو ته درناوی وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایي اسلام الدین جرات نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په یونان کې په دوو ځایونو که په زرګونو افغانان مقدونی ته د تیریدلو انتظار باسي. د وایان په وینا له جرمني نه د دیارلس کورنۍ نن بیرته افغانستان ته راستنې شوې چې د ټولو راستنو شوو کسانو شمیر 115 دیرش ته رسیږي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د وایان په وینا چې زر نور افغان کورنۍ هم په جرمني کې بیرته په خپل خوخه افغانستان ته د راستنېدو لپاره چمتو دي. افغان کورنۍ په داسې وخت کې له جرمني نه بیرته خپل کورونو ته ستنېږي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر هغو افغانانو مړي هم کابل ته راوړل شوي چې د ترکیې او یونان په لاره په بهر کې ډوب شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نړیوال خبرونه. د روسي جمهور رئیس وبخشي د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې اوربند به مراتوي. اسد چینن د پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې، وویل چې تیار دي چې د اوربند عملي کېدو سره مرسته وکړي. تمه ده چې په سوریې کې د شنبې په ورځ اوربند ټینګ سي. د سوریې او روسي جمهور رئیسانو په ټلیفون کې د داعش اول نصرې د جبهې خلاف د جګړې د اهمیت په اړه هم خبرې کړې دي. د موافقې په اساس په دغه دواړو ډلو سره اوربند ونسي. تمه ده چې د سوریې د حکومت نورې موسوال مخالفې ډلې به د جمعې په ورځ اعلان وکړي چې اوربند مني او کنه. د سوریې د مخالفینو عمده ډله چې د مذاکراتو د اعلی کمیټې په نامه یادېږي ویلي دي چې د اوربند مراتول به په دې پورې تړلې وي چې د سوریې حکومت پرېږدي چې اړو خلکو ته د بشري مرستې ورژېږي او کنه، هوایه د ملکیانو خلاف هوایي بریدونه بندېږي او که څنګه.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما برنن په سپینې ماڼۍ کې د اردن د پاچا عبدالله سره وګوري. دواړه مشران به د اسلامي دولت د ډلې خلاف د مبارزې او په اردن کې به د سوریې د مهاجرینو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې دواړه مشران به د افراطیانو خلاف د مبارزې په اړه خبرې وکړي او په دې به هم خبرې وکړي چې د سوریې جګړه په 15 کاله کېږي چې روانه ده څنګه ختم شي. اردن د امریکا په مشرۍ د هغه ائتلاف غړی دی چې د اسلامي دولت په ضد په عراق او سوریه کې هوایي بریدونه کوي. د امریکا جمهور رئیس د اردن د پاچا سره د سیمه حل ګوري چې امریکا او روسیه دواړه هڅه کوي چې د سوریه په جګړې کې داخلي ډلې د تشویق کې چې اوربند وکړي.
په امریکا کې د جمهور غوښتونکو ترمنځ د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې میلیارډر ډونالد ټرمپ د نوادا په حالت کې خپل سیالانو ته ماته ورکړې ده. د انتخاباتو نتایج ښیي چې ټرمپ په نوادا کې 46% رای ګټلې دي. دغه نو وروسته مارکو روبیو دی چې 40% او ټیټ کروز دی چې 21% رای ګټلې دي. له نیو همشهر او جنوبي کارولینا نو وروسته دا د ټرمپ دریم بری دی. په نوادا کې د انتخاباتو وروسته ډونالد ټرمپ خپل پلویان ته په وینا کې وویل چې سیاسي تحلیل کوونکو اټکل کوي چې د مبارزه به ډیر وخت دوام ونه کړي، خو دغه په قول دا دی په ټول هیواد کې انتخابات ګټي. هغه وویل
د دې هیواد خلک په رښتونې توګه آریانونکي او فوق العاده خلک دي. تاسو ټول په ما ډېر ګران یاست. دا مو په یاد ده چې امریکا به بیرته لویه کړو، موږ به دا کار وکړو او دا کار به ډېر ژر وشي. له تاسو هر یو نه ډېره ډېره مننه.
بل پلو ته د دیموکراتانو د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سندرز ترمنځ په دشنبې په ورځ په جنوبي کارولینا کې انتخابات وسی. د مارچ په اوله به په لسګونو نورو ایالتونو کې هم انتخابات وسی. د مارچ اول ته سوپر ټیوزډی وایي، معنا دا چې په ډیرو ایالتونو کې به په یوه ورځ مقدماتي انتخابات کیږي.
په نیپال کې چارواکي وایي چې د یوې الوتکې د رالوېدو له امله 30 کسان وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې الوتکه نن د جمسوم ښار ته روانه وه چې راولوېدله. په الوتکه کې 30 کسان سپاره وو چې ټول مړه شوي دي. د جمسوم ښار د کاتمندو نه 200 کیلومتره لرې دی. دغه ښار ته زیاتره سیلانیان ورځي. چارواکو ویلي دي چې الوتکه د خراب هوا له امله رالوېدلې ده. د ژغورنې عملیې د الوتکې ټوټې موندلې دي او ویلي دي چې د پیښې په ځای کې هر خواته مړي پراته دي. په مړو شوو کسانو کې دوه بهرانیان هم شامل دي چې یوې د چین او بلې د کویت دی. قدرمنو اوریدونکو، مخکې تر دې چې پاتې خبرونه واوري، د سبا سار د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونه کې د سولې د عالي شورا د نوي مشر سید احمد ګیلانی سره ځانګړي مرکه لرو. اوریدلې مهیروي. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبر